آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
پاکستان د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې دروازې تړلې دي د سر صلیب بین المللي کمیټې نن د شنبه په ورځ په افغانستان کې په خېلو خوا وباندې غږ کړی دی چې دوه تښتول شوي کارکوونکي صحیح سلامت بې قید و شرطه خوشې کړي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د شنبه په ورځ په میونیخ کې کانفرانس ته وویل چې د بحر الکاهل د دواړو غلو هیوادونو سره د امریکا ژمنه پخه ژمنه ده او جمهور رئیس ټرمپ د خپل ادارې په هکله په مطبوعاتي رپورټونو او خبرونو باندې په سوشل میډیا کې سخت انتقادونه کړي دي
نن شنبه ده د 2018 کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د سر صلیب بین المللي کمیټې نن د شنبه په ورځ په افغانستان کې په خېلو خوا وباندې غږ وکړ چې دوه تښتول شوي کارکوونکي صحیح سلامت بې قید و شرطه خوشې کړي د سر صلیب دغه دوه تنه کارکوونکي د دې میاشتې په شروع کې د افغانستان په شمالي سیمه کې وتښتول شول دغه دوه کسه د سر صلیب د هغه کاروان سره روان وو چې د جوزجان او فرا ولایتونو کې کاروانګرو ته مرستې رسولې چې ناساپی حمله ورباندې وشوه او ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوال ورباندې حمله کړې ده د افغانستان د امنیتي چارو د مامورینو رپورټ له قراره حمله کوونکو د سر صلیب شپږ کارکوونکي وژل او دوه کسه یې د ځان سره بوتلل د افغانستان مقامات وایي کوشش کوي چې د دغو تښتول شوو کسانو درک ولګوي وسلوالو طالبانو په دې حق له تر اوسه پورې سندي ویلي پاکستان د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې دروازې تړلې دي پاکستان په خپل خاورې کې د سن په ایالت کې په یو زیارت کې د ځانمرګي برید نه وروسته چې په تیرو سو کلونو کې ساره نه دی لیدل شوی دغه دروازې بند کړې دغه حمله په دواړو هیوادونو کې د اغو مرګانیو حملو د لړۍ تازه حمله ده چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی پاکستان او افغانستان دغه دوه ګاونډي ملکونه د سرحد په دواړو غاړو کې د سرحدی کرخی په غاړو کې په یو بل باندې د حملو تورونه لګوي په جنوب کې د سپین بولدک او په شمال کې د تورخم دروازه تړلې ده په داسې حال کې چې د امریکا په رهبرۍ د ناټو قواو ته د همدغو لارو نه ضروري شیان وړل کیږي دواړو غاړو ته لاری او موټرونه کتار دي او په دې تمه دي چې لاره به خلاصه شي د کندوز په ښار کې امنیتي چارواکو د جنایي مجرمینو د نیولو چارې چټکې کړې دي په تیره یوه میاشت کې 160 تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي ګلرحیم نیازمن په دې حق له رپورټ راکړی دی چې د خبرونو نه وروسته به یې واوري د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د شنبه په ورځ په میونیخ کې کانفرانس ته ویلي دي چې د بحر الکاهل د دواړو غاړو هیوادونو سره د امریکا ژمنه پخه ژمنه ده مایک پنس وویل ناټو باید زموږ په شان په ډیجیټل دنیا کې لاسبری وي چې د اسلامي دولت غوندي ګروپونو سره وجنګېدلی شي مایک پنس د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تبصرونه وروسته دغه اتحاد ته ډاډ ورکړ چې امریکا د ناټو ملاتړ کوي پنس د اوکراین د مسلې په ارتباط وویل امریکا روسیه مسؤوله بولي پنس د ناټو غړو ته وویل ټرمپ توقع لري چې د ناټو غړي هیوادونه د دغه اتحاد سره خپلو مالي ژمنو ته ادامه ورکړي او امریکا او نور ملکونه باید خپل مالي مسؤلیتونه ترسره کړي د امریکا د سنا جرګې د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ټرمپ نومول شوی شخص د چاپیریال ساتونکو د انتقادونو باوجود تایید کړی دی. منتقدینو سره دا اندېښنه ده چې دغه شخص مقرری به د دغه ادارې حسې شاته واچوي. سکاټ پرویت د چاپیریال ساتنې د ګروپونو د سختو انتقادونو باوجود د دواړو ګوندونو د رایو په اکثریت د شپږ څلوېښت منفي رایو په مقابل کې په 250 موافقو رایو دغه مقام ته تایید شو. یوازې یو جمهوري غوښتونکي او د انرژۍ د تولیدونکو ایالتونو دوه دیموکراتو غړو په ضد رایه ورکړه. دغه رایګیری د جمعې په ورځ د پرویت د تایید په ضد د اوږدو غونډو او بیانونو نه وروسته وشوه. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ادارې په حق له په مطبوعاتي رپورټونو او خبرونو باندې بیا په سوشل میډیا کې سخت انتقادونه کړی دي. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی دي، جالي مطبوعات د امریکا د ولس دښمنه. ټرمپ په ټویټر کې یوازې د سی ان ان او د ان بی سی خبرونه د خپلو دښمنانو په لیست کې یاد کړی دي. د امریکا غږ رادیو د سپینې ماڼۍ نه دغه ټویټر د وسوق په حق له سوال کړی دی، خو تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړ شوی. د استرالیا د ملبورن په خار کې مظاهره چانو د هغې موافقه خلاف احتجاج کړی دی چې وایي هغه مهاجر دی امریکا ته ولېږل شي چې د استرالیا ساحل ته نږدې کمپونو کې دي. دغه موافقه تیر کال د نومبر په میاشت کې د اوباما د ادارې سره شوې ده. د دغو مهاجرو آینده نه ده معلومه. جمهور رئیس ټرمپ ویلی دی دا یوه بیکاره موافقه ده چې سیدنی غواړي د خپل اوږې بار په بل چا واچوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې زرګونه ماشومان به سږ کال د سوی تغذینه وکړیږي چې په دې کې 115,000 به عاجلو کمکونو ته ضرورت لري. د دغه لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو په دنیا باندې غږ کړی دی چې د سومالی سره خپل بشري همکاري زیات کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ رتبه چارواکي د میانمار د مشرې آنګ سانګ سوچی نه غوښتي دي چې د خپل اخلاقي قدرت او جرأت نه کار واخلي او په هیواد کې د روهینګا د مسلمانانو د بد ورځې غم وخوري. د میانمار په مشر آنګ سانګ سوچی بین المللي فشار زیات شوی دی چې د روهینګا مسلمانانو د بد ورځې په غم خوړلو کې ناکامه شوی ده. دغه مسلمان اقلیت چې د میانمار د راکین په ایالت کې اوسیږي تر تعقیب لاندې دی، مګر اوس داسې نخینخانی سرګندشي ودی چې خایي دغه وضع بدل شي. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ نتاقې د امریکا غږ ته وویل عالی کمشنر د رواني میاشتې په سر کې شخصا د آنګ سانګ سوچی سره په تلیفون کې خبرې وکړې. دا خبرې وروسته د هغو تحقیقاتو او د هغو تحقیقاتو نتیجو نه وروسته شوې دي چې وایي د برما پاوز د روهینګا خلک قتل عام کړی دي. د اکتوبر د میاشتې د 9 نیټې نه راپدې خوا چې د راکین په ایالت کې نظامی عملیات پیل شوې دي، تقریبا 9,500 روهینګایان چې د بنگلاديش نه تښتیدلی دي هلته د ظلمونو سره مخامخ دي. بیرحمۍ او ظلمونه ورباندې ادامه لري. دا ډیره مهمه ده چې خلک دلته لډیر لوړ مقام نه دته اشاره کوي چې دغه ډول سلوک د منلو وړ نه ده. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې لشکېلو خواوو غوښتي چې د دوی هغه دوه کارکونکي خوشی کړي چې د روان کال د سلواغې په شلمه نامعلومو وسلوالو د دې هیواد د جوزجان په ولایت کې برمته کړي دي. په مکړی په دې حق له په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د سر صلیب نړیوال کمیټې نن په یو بیان کې چې پر یو وخت په کابل او ژنیو کې خبر شوی په افغانستان کې لوټولو وسلوالو غوښتي چې دغه کمیټې دوه برمته شوي کارکونکي دي په خوندي توګه خوشي کړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې برمته کوونکي دي له داسې کړنو چې د دوی د کارکونکو ژوند ته خطر پیښولی شي هم ډډه وکړي. په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوال کمیټې ICRC د دفتر مشر مونیکا زیناریلی ویلي د تښتونکو څخه د بشري احساس له مخې غوښتنه کوي چې تښتول شوي کارکونکي ژر او پرته د کوم قید او شر څخه په خوندي توګه خوشي کړي. په کابل کې د سر صلیب د نړیوال کمیټې ویان احمد رامین ایاز امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیټه تر اوسه نه پوهېږي چې پر دوی بریچا کړی وو.
تر تر اوسه مونږ ته دا په ډاګه شوې نه ده چې څوک دا چې د دې په خاطر شاته ده، او تر اوسه مونږ دا معلومه نه ده چې دوی هدف څه دی، اول دوی دا کار کړی ده. خو دومره معلومات مونږ ته را رسیدلی ده چې دغه دوه همکاران زمونږ تر اوسه را ژوندی ده، او دوی د هغه خلک چې دا برید ترسره کړی ده هغوی په لاس کې ده.
تر دې مهاله هیڅ کومې ډلې د سلسلې د کمیټې پر کارکوونکو د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. همداشان طالبانو د سر صلیب کمیټې غوښتي چې په افغانستان کې د بیرته خپل کارونه پیل کړي. د روان کال د سلواغي پر شلمه د سر صلیب نړیوالې کمیټې کارکوونکو د موټرو په کاروان هغه مهال د جوزجان ولایت د کشتیپی په ولسوالۍ کې برید وشو چې د دغې سیمې د واورو سیلاب ځپلو کورنیو څارویو ته د دغې کمیټې کارکوونکو واښې انتقالول. په دې برید کې د سر صلیب شپږ افغان کارکوونکي ووژل شول، او برید کوونکو د دې ادارې دوه کارکوونکي له ځان سره ژوندي یووړل. د سر صلیب نړیوالې کمیټې د دوی پر کارکوونکو تر برید وروسته په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه د نامعلومې مودې لپاره وځنډول. د سر صلیب د کمیټې وایند احمد رامین ایاز وایي چې دوی د خپل کار د پیل وړاندې د ښکېلو خواوو څخه د خپلو کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ضمانتونه غواړي.
مونږ دا تعهد خلکو ته ورکوو ځکه چې په تېرو دېرش کلونو کې په ډېره سختو شرایطو کې مونږ افغانستان خلک یوازې ونه پرېښودل. اوس هم مونږ متحد یو چې د افغانستان خلک تر څنګ به درېږو، خو دا په دې شرط ده چې زمونږ خوندیتوب، زمونږ د همکارانو خوندیتوب په ټولو خواوو باید تضمین شي.
د جوزجان ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د سر صلیب د نړیوال کمیټې په کارکوونکو برید د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو لخوا شوی دی. د دغه ولایت د والي ویاند محمد رضا غپوري امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د برید وروسته د جوزجان ولایتي ادارې د برمته کوونکو له منګلو د سر صلیب د کارکوونکو د ژغورلو لپاره د قومي مخورو جرګه هم د پیښې زیات هڅولې، خو دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. خاګری غپوري ویل پیلند در زاب ولسوالۍ په شاوخوا کې یو جومات چې هغوی ورڅخه د زندان په توګه کار اخلي، ملکي او نور وګړي چې په کلو کې نیسي هلته یې بندیانوي. د جوزجان د والي وایند هم وایي چې د سر صلیب دا دواړه برمته شوي کارکوونکي افغانان دي، او تر اوسه د هغوی تښتونکو د دغو دوه تنو د خوشي کېدو په بدل کې د څه ترلاسه کولو غوښتنه نه ده کړې. اسلامي دولت یا داعش ډلې تر اوسه د سر صلیب د کمیټې په کارکوونکو د برید په اړه تبصره نه ده کړې او هم یې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د سر صلیب نړیواله کمیټه د تیرو دېرش کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دا اداره د جګړو له قربانیانو سره د روغتیایي او خوراکي مرستو تر څنګ په جګړه کې د وژل شوو جسدونو د جګړې د کرښې یوې او بلې خوا ته انتقالوي. همداشان دا کمیټه په افغانستان کې د ښکېلو خواوو لخوا په جګړه کې د نیول شوو بندیانو حال احوال د هغوی کورنیو ته انتقالوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو تیر کال په دغه هیواد کې خپل زیات تمرکز د داعش د ډلې ځپلو ته اړولی و، چې له امله یې دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله واوښته او له ماتې سره مخ سوه. د دفاع د وزارت د شمیرو له مخې تیر کال د داعش د یو شمیر مهمو مشرانو په ګډون د دغې ډلې نږدې 2000 جنګیالي په افغانستان کې وژل سوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د داعش ډله ځکه په افغانستان کې بریالۍ نسي کېدلی چې افغانان د دغې ډلې له کړنو څخه کرکه لري او د طالبانو په څیر له کورني ملاتړ څخه برخمنه نه ده. نور حال له کابله د خبریال ممتاز بهیر پرالیل ژلي رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډلې زیاته هڅه وکړه چې د دغه هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي، خو د افغان ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول. د افغان پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تیر کال افغان ځواکونو د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله، او زیاته کړه چې په یو کال کې د دغې ډلې پر ضد په ترسره شوو عملیاتو کې د داعش د 1200 مشرانو په ګډون 1955 جنګیالي ووژل شول. د دفاع وزارت لوی درستی زیاته کړه چې په دې موده کې افغان ځواکونو د فراه، هلمند او د زابل ولایت زیاتې برخې د داعش ډلې له موجودیت څخه پاکې کړې، او لا هم په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره ځمکني او هوایی عملیات دوام لري. هغه وویل د هغو عملیاتو پر بنسټ چې موږ ترسره کړل، فراه د داعش له حضور څخه پاک شو، هلمند هم د رؤوف خادم له وژل کېدو وروسته د داعش له موجودیت څخه پاک شو، او دغه راز د زابل زیاته برخه هم له داعش څخه پاک شوې ده او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړې توګه د ننګرهار په جنوب کې چې تاسو شاهد وئ دغه ډلې په نه ولسوالیو کې انکشاف کړی و د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پرله پسې ګزارونو او عملیاتو په نتیجه کې اوس دوی درې ولسوالیو ته محدود شوي. ښاغلی شهیم د طالبانو ډله د نورو ټولو تروریستي ډلو مور وبلله او زیاته کړه چې په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې د طالبانو تر سیوري لاندې فعالیت کوي. د لوی درستیز پر وینا هر ورځ په افغانستان کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو او بهرنیو کړیو په ملاتړ د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو لخوا له سلویښتو نیولې تر پنځوسو تروریستي بریدونه ترسره کیږي. جنرال قدم شاه شهیم هغو هیوادونو ته چې پر وینا یې له تروریزم څخه ملاتړ کوي خبرداری ورکړ او ویویل
هم
کسانو چې پخوا اشتباه وکړه او طالبان یې په رسمیت وپېژندل او یا یې بې پروايي وکړه تاسو شاهد وئ چې نه جبرانیدونکي ګزارونه یې وزغمل. په خواشینۍ سره چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان ډلې او هیوادونه غواړي چې طالبان تمویل تجهیز او پیاوړي کړي او یا هم په یو ډول طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په حقیقت کې هغه اشتباه ده چې له پخوا یې کړې وه او اوس یې بیا تکراروي. داسې ورځ به راشي چې دوی به پخپله پر دغه مصیبت اخته شي. له بلې خوا افغان کارپوهان وایي چې داعش ډله ځکه په افغانستان کې بریالی کېدلی نه شي چې افغانان د دغې ډلې له کړنو څخه کرکه لري او د طالبانو په څیر له کورني ملاتړ څخه برخمنه نه ده. د پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي د دفاع وزارت د څرګندونو په تایید امریکا غږ ته وویل
داعش په افغانستان کې دومره ګیشه نه لري چې دلته جدي امنیتي ستونزې مخ کې. د دې لپاره زه فکر کوم چې د حکومت راپور یا څرګندونې واقعیت لري. داعش په افغانستان کې د دې لپاره ګیشه نه لري چې دا لکه یو پروژه غوندې په افغانستان کې اده کېږي. د دوی حرکت په افغانستان کې ځینې استخباراتي یا منطقو استخباراتي لاسونه دي چې کله دې خوا کله اخوا پیدا کېږي او بیا له منځه ځي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور دېرش داعشیان وژل شوي، شپاړس ټپیان شوي او اووه نور ژوندې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې ترسره شوي پکې د داعش ډلې یوه اندازه وسلې هم کشف او ضبط شوي دي. په خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته د اوخته مرجوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي او دغه راز د داعش ډلې هم لا تر اوسه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تورخم او سپین بولدک د ترانزیتي لارو بندیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم دی. د بلې خوا د افغان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د تورخم سپین بولدک د لارو له بندېدو سره د افغان سوداګرو سلګونه موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي. په دې اړه عبادالله انانزی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د تورخم او سپین بولدک د ترانزیتي لارو له بندېدلو سره به د افغانستان په پرتله پاکستان ډیر زیان وکړي. د دغه وزارت وایان مسافر قوقندي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو سوداګریزو راکړو ورکړو لپاره یې هم د پاکستان په پرتله نورې بدیلې لارې موندلې دي. خغلی خوخندی وویل افغانستان د خپلو سوداګریزو اموالو د انتقال لپاره د تورخم او سپین بولدک پر لارو متکی نه دی، خو پاکستان د افغانستان له لارې له یو شمېر نورو هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري چې د دې لارو له بندېدلو سره به زیان وکړي. دی وایي په هغه اندازه چې د دغې لارې تړل کېدل پر افغانستان اغېز لري، د هغې دوه چنده او درې چنده یې اغېز پر پاکستان ده، ځکه دا هیواد د افغانستان له لارې له یو شمېر نورو هیوادونو سره ترانزیت لري. هیله لرم چې دغه لاره خلاصه شي، خلک او سوداګریز موټر پکې په عادي ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان په سند ایالت کې د پنجشنبې ورځې له خونړي انتحاري حملې وروسته چې لسکونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پاکستان حکومت ظاهراً د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې تر نامعلوم وخته وتړلې. د پاکستان له لوري د دغو لاړو د تړل کېدو په غبرګون کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم ویلي چې دغه اقدام نه یوازې د ثبات په ټینګښت کې مرسته نه شي کولی، بلکې د ناامنیو د ډېرېدو سبب هم ګرځي. د دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتي چې له ځنډ پرته دې د تورخم لاره د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه کړي. پاکستان تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د سیاسي ناندریو له امله د تورخم او سپین بولډک لارې په موقت ډول تړلې او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته ډیر زیانونه اړولې دي. هخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي له پاکستان سره د افغان سوداګر او سوداګریزې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو قرباني شوې دي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم او سپین بولډک دواړو غاړو ته د افغان سوداګرو سلګونه ډک موټر ولاړ دي.
همیشه زموږ تجارتي اړیکې ځینې سیاسي اړیکو قرباني شوي دي. دا لا بل مغامې چې موږ ته بیا جوړ کړی دغه تر څنګ موږ باندې کرایه راځي د کرښې هغه غاړې ته چې زموږ موټران ولاړ دي کانټینران دي که یوه شپه ور باندې واوړي شاوخوا د $500 څخه نیولو تر $50 پورې ایله په $100 پورې دومره دوی کرایې غواړي.
ښاغلی پسرلی که څه هم د دغې لارې پر خلاصېدو ټینګار کوي خو وایي چې افغان سوداګر د خپلو اموالو د انتقال لپاره نورې بدیلې لارې هم لري چې ترې ګټه اخیستلی شي. سیام الدین پسرلی زیاته کړه اوسمهال له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه څه باندې 50% رقمه شوې او که چیرې پاکستان خپل سیاست ته همداسې دوام ورکړي نو د ده په خبره نوره به هم راکمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان شپږ او یا کسیز لیست څیړي خو ټینګار کوي چې پاکستان دې هم د افغانستان حکومت لخوا د سپارل سوو لیستونو په اړه عملی اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت لوی درستیز قدمشا شاهیم نن خبریالانو ته وویل افغان حکومت د تروریستي ډلو په اړه د هر ډول معلوماتو هرکلی کوي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
جنرال قدمشا شاهیم وایي که هر څوک د ترهګرو ډلو په اړه معلومات ورکوي دوی هرکلی کوي. او جنرال شاهیم د افغانستان په ختیځ کې د توغندیو د ویشتلو په اړه وویل
د توغندیو د ویشتلو په اړه زموږ سفیر په پاکستان او د پاکستان سفیر په افغانستان کې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانانو د دفاع لپاره به موږ هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاورې ته ننوځي او تر هغه وخته پورې چې زموږ یو عسکر هم ژوندی وي موږ پاکستانی یا بل خارجي ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات وکړي.
د پاکستان په سند کې د برید پړه چې پکې 15 کسان ووژل شول او څه د پاسه 250 تنه ټپیان شول داعش واخیست. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو څپه دا نظریه کمزوره کړې ده چې اسلام آباد په هیواد کې دننه په ترهګرو لاسبری دی. امنیتي څیړونکي وایي دا د ګډوډۍ د رامنځته کولو د نظریې لپاره یو تاکتیک دی.
In my view the group is
زما په اند دا ډله په سیمه کې د نورو ترهګرو ډلو سره یو ډول تګلار لري. هغوی د خپلو منابعو نه ګټه اخلي، خپل منابع راټولوي او بیا یو ور ډیر بریدونه ترسره کوي څو د تشدد انتها رامنځته کړي.
له دې سره سره دا بریدونه د پاکستان پر هغو ادعاو باندې کلک ګوزار دی چې وایي د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات او د استخباراتي منابعو په اساس عملیات ترهګر کمزوري کړي دي.
په حقیقت کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان مبارزه د ترهګرو وژل دي، نه د ترهګرۍ د مفکورې له منځه وړل چې ترهګر او ترهګري رامنځته کوي. پاکستانی ټولنه داسې ټولنه ده چې د ډېر قوي او کرکجن روایتونو پر رامنځته کولو کې مرسته کوي.
پاکستان په هیواد کې د بریدونو پړه په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو او داعش باندې اچوي او پاکستان د شپږو یا ترهګرو لیست افغانستان ته ورکړی او د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان شپږو یا کسیز لیست څیړي خو ټینګار کوي چې پاکستان د هم د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو لیستونو په تړاو عملي اقدامات ترسره کړي.
افغانستان و نیروی دفاعی امنیتی افغانستان
افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سږ کال د ترهګرو د شبکو په ځپلو باندې بوخت وو. مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې مو د داعش 1955 کسان وژلي.
د سنپی ایالت کې پر لال شاباز قلندر زیارت باندې له برید نه وروسته د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولډک چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا د ناتو سره نماتیدونکو ائتلاف لري او د تل په ځیر نن هم د ناتو بشپړم لاټړ کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د ناتو غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړ خو زیاته کړه چې دفاع په ګډه کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او اروپا ترمنځ یو جنجالي سیاسي حالت روان دی، د امریکا متحدین په دې لټه کې وو چې د دفاع وزیر جی میټس به ورته د ډاډ خبرې وکړي. دا هغه په خبرو کې ابهام موجود نه و.
زموږ یووالی د اروپا د یووالي د ټینګولو معنی لري، یعنی موږ د ناټو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ اهمیت منو. د امریکا امنیت په دایمي لحاظ د اروپا په امنیت پورې تړلی دی. که په سمه توګه وکارول شي نو اروپایي ټولنې نوښتونه او د ناټو یووالی د یو بل د ټینګښت سبب ګرځي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ناټو نور له کاره غورځېدلی دی، خو میټس وویل چې جمهور رئیس یې بشپړ ملاتړ کړی دی. هغه همداراز هغه غوښتنه تکرار کړه چې اروپا باید په مالی لګښتونو کې لا زیاته ونډه واخلي.
اتمیشت هیوادونه چې ډیموکراتیک سیستمونه لري باید د ناټو پر اساس خپل نړیوال نظم وساتي،
خو زیاتره استازي ویره لري چې دغه نړیوال نظم له خطر سره مخ دی او زیاتره مسکو ګرم بولي. روسیې نه یوازې له خپلو لویدیځو پولو سره یو لړ لوی پوځي تمرینونه کړي دي، بلکې اټومي توغندي هم ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د میونیک کانفرنس ته وینا کوي او د ناټو سرمنشي د نورو خبرو هرکلی کړی دی.
روسیا زموږ تر ټولو سر ګاونډی دی، په داسې حال کې چې زموږ له پولو سره پوځي فعالیتونه او کړکېچونه زیات شوي دي. زه کلک باور لرم چې د ناټو او روسیې ترمنځ یو ډیالوګ ته اړتیا شته.
تېره اونۍ د متحده ایالاتو نور عسکر او پوځي تجهیزات لټویا او رومانیا ته ورسېدل چې دا د سړې جګړې د پای راهیسې د ناټو د تر ټولو سترو اکمالاتو یوه برخه ښیي. د ښاغلي میټس تبدې خبرې د اروپایي متحدینو د ډاډ سبب شوې دي، خو زیاتره سازي همداراز وایي چې هغوی غواړي دې ته ورته خبرې له جمهور رئیس ټرمپ نه واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د سر صلیب بین المللي کمیټې نن د شنبه په ورځ په افغانستان کې په خېلو خواو باندې غږ وکړ چې دوه تختول شوي کارکونکي صحیح سلامت به له قید او شرطه خوشي کړي. د سر صلیب دغه دوه تنه کارکونکي د دې میاشتې په شروع کې د افغانستان په شمالي سیمه کې وتختول شول. دغه دوه کسان د سر صلیب د هغه کاروان سره روانو چې د جوجان او فراه ولایتونو کې کاروانګرو ته مرستې رسولې. د افغانستان د امنیتي مامورینو له قراره حمله کوونکو د سر صلیب شپږ کارکونکو وژل او دوه کسه یې د ځان سره بوتلل. پاکستان د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې دروازې تړلې دي. پاکستان په خپل خاورې کې د سند په ایالت کې په یو زیارت باندې د ځانمرګي برید نروسته چې په تیرو سو کلونو کې ساره نه دی لیدل شوی دغه دروازې بندې کړې دي. دغه حمله په دواړو هیوادونو کې د هغو مرګانیو حملو د لړۍ تازه حمله ده چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د قندوز په ښار کې امنیتي چارواکو د جنایي مجرمینو د نیولو چارې چټکې کړې دي. په تیره یوه میاشت کې 160 تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د شنبه په ورځ په میونیخ کې کانفرنس ته وینا کړې ده او په کانفرنس کې ویلي دي چې د بحر الکاهل د دواړو غاړو هیوادونو سره د امریکا ژمنه په خاژمنه ده. مایک پینس ویل ناټو باید زموږ په شان په ډیجیټل دنیا کې برلاسه وي چې د اسلامي دولت غونډې ګروپونو سره وجنګېدي شي. مایک پینس د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تبصرې نه وروسته دغه اتحاد ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا د ناټو ملاتړ کوي. د امریکا د سنا جرګې د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ټرمپ نومول شوی شخص د چاپیریال ساتونکو د انتقادونو باوجود تایید کړ. منتقدینو سره دا اندېښنه ده چې دغه شخص مقرری به د دې ادارې هڅې شاته واچوي. سکاټ پروټ د چاپیریال ساتنې د ګروپونو د سختو انتقادونو باوجود د دواړو ګوندونو د رایو په اکثریت د شپږ څلوېښت منفي رایو په مقابل کې په 250 موافق رایو دغه مقام ته تایید شو. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ادارې په حق له په مطبوعاتي رپورټونو او خبرونو باندې بیا په سوشل میډیا کې سخت انتقادونه کړي دي. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي جعلي مطبوعات د امریکا د ولس دښمن. ټرمپ په ټویټر کې یوازې د سی این این او د این بی سی خبرونه د خپل دښمنانو په لیست کې یاد کړي دي. د استرالیا د ملبورن په ښار کې مظاهره چانو د هغې موافقې خلاف احتجاج کړی دی چې وایي هغه مهاجر د امریکا ته ولېږل شي چې د استرالیا ساحل ته نږدې کمپونو کې دېره دي.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو، خو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران نسرین محمود عزیزی او هاشم حبیبزاده په سټوډیو کې حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.